په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله ولسي جرګې نن سیس جواب کړي او دا ومنله چې د دولت وسله والو مخالفانو لخوا ګواښونه زیات دي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم. د کمال خان بند په شمول د افغانستان د بندونو په وړاندې څه ستونزې امپراتي دي؟ په دې اړه هم بیلابیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. طارق شاه بهرامي وایي احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسی جرګې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتي وو، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. دغو امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې هم کوي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د څو امنیتي وضعیت وارزوي. د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو ورځو کې له سخت ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه نیول سوي دي. د اعلامیه له مخې په نیول سویو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړی کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په نشټو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده. دی وایي
تیر شپه دښمن د ټوپیانو په سیمه کې پر درو پوستو باندې هجوم حمله وکړ. هغه پوستو تیر شپه سکوت کړی وو. دښمن راغلی دي، ښایي چې دغه شهیدانو کچه زیاته سي او د زخمیانو کچه زیاته سي.
د روزګان د امیر روغتیا سرپرست پامدیل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای د امنیتي ځواکونو شپږ زخمیان روغتون ته وړل سوي دي چې یو کس د سختو ټپونو له کبله مړ شو او نور کسان تر درملنې لاندې دي. د روزګان والی بیا د پوستو د سقوط او هم د تلفاتو د شمیرې په اړه به خبري وشو ده. څلوېشتنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. د 2014 کال راهیسې د بیرته ستنه سوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته انتقال سوي دي. منتقدین د المان د دې اقدام په اړه غبرګون شوي او د افغانستان امنیتي وضعیت دومره ډاډمن نه بولي چې دغه کسان بیرته ورانتقال سي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنې نن داسې مهال کړی چې په تیرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپره شول. ایراني چارواکو دغه راپورونه رد کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا څانګې د څېړنو ملاتړ مشر فیلیپ لوتر وویل کچېرې راپورونه تایید سي د دغو کسانو اعدام به نه یوازې د نړیوال قوانینو له مخې یو جنایت وبلل سي، بلکې د هغوی د ژوند د حق و بیرونکې سرغړونه او په عدالت ملنډې وهل وي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په ایران کې د اهواز عربو شاوخوا 600 کسان د سپتمبر د 14 نیټې څخه راپدې خوا په داس حال کې په بند کې ساتل کېږي چې خپلو کورنیو او مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. دا کسان وروسته لاغه ونیول سول چې په اهواز ښار کې پر یوه پوځي پرېډ وسلوال برید وسو او لږ تر لږ 25 تنه پکې ووژل سول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو دی یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي و چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراتسبورګ ښار کې د اروپا په پارلمان کې غږېدل او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کیږي. مرکل ویلې په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړې وه او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې د خپل ونډه او ژمنې پر ځای کړي. او د ایران پر تیلو او نړیوال سوداګری د امریکا متحده ایالاتو له بندیزونو راورسته ایرانیان اوس په عراق کې د حضور د پراخوالي په هڅه کې دي. په بغداد کې د ایرانی شرکتونو لپاره نړیوال نندارتونونه چې روانونه تر سره کیږي یو مهم اقدام بلل کیږي چې د دغه هیواد د غالیو، خوراکي موادو او نور وسایلو د صادرونکو پام ځان ته اړولی دی. په بغداد کې د ایران سفیر ایرج مسجدی ویلي چې ایران سشکل عراق ته خپل سوداګریز توکي زیاتوي. دی وایي د امریکا بندیزونه به د تهران او بغداد پر اړیکو اغیز ونه کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن یې جواب کړی او دا ومنل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي.
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست و امکانات موجود نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست.
افغانستان ملي شورا یو شمیر غړي وایي که حکومت په نیمروز کې کمال خان بند امنیت لپاره جدید تدابیر ونه نیسي. د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې چې د افغانستان حکومت د دې او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي؟
حکومت کولای سي چې د خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او د بندو ډیر لري باید کمربندونه ایجاد کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستنه کوي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د بندونو د جوړېدو لپاره د پاکستان د رضایت حاصلولو لپاره له دې هېواد سره هر ډول موافقه بیا له حقوقي اړخه ستونزې لري.
که چې موږ د کابل د سیند په ارتباط له پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مالا دا ډیورم کرسټ
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرسیال ولسمشر وایي په میانمار پخوانی برما کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر لکه پیل شوی
په عموم صورت باندې مخکې دی نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
د ازادي رادیو په اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. له اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه اوازې اورئ. د شهري خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن جواب کړی او دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي. په دې وروستیو کې خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. ولسی جرګې نن په تیره بیا د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو او د غور پر چارسده کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د غزنی، جاغوري او مالستان ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو په ډګر بدلې شوې دي. د ولسي جرګې نننۍ استجوابیه غونډې ته د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ورغلي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی نه و ورغلی. د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام واورو چې د کابل له استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسولین په هیواد کې د جګړو زیاتېدو ته په کتو وایي د امنیتي ځواکونو امکانات لږ او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ټولو امکاناتو په کارولو سره هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیول شي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري، د غور ولایت د چارسدی او د اوروزګان د خاص اوروزګان ولسوالۍ او همداشان د کندوز، بغلان، جوزجان، زابل، فاریاب، فراه او سرپل ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خغلی بهرامي وایي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په ترسره کولو سره هڅې کوي چې وضعیت عادي شي، خو د په خبره امکانات لږ دي. دی وایي صادقانه خبره ده چې د هیواد پر وړاندې توتی ډېر او ګواښونه زیات دي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو امکانات د دغو ګواښونو پر وړاندې لږ دي. څه چې موږ یې د امکاناتو په حیث لرو استفاده ترې کوو. خدای شاهد دی چې نه شپه لرو او نه هم ورځ. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي مالستان او جاغوري ولسوالیو ته اضافي ځواکونه لیږل شوي او جنرال شریف افضلی د ملي اردو لوی درسیز په غزنی ولایت کې د جګړې لارښوونه کوي. د کورنیو چارو او دفاع وزیران په داسې حال کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل کیږي چې په مرکزی ولایتونو په ځنګړي ډول د غزنی، په مالستان او جاغوري، د اوروزګان په خاص اوروزګان او د غور چارسده ولسوالیو کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوي. تر دې حده چې د دغه سیمو په سلګونه اوسیدونکو د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ارګ مخې ته لویه مظاهره وکړه او له امنیتي مسؤلینو د وسلوالو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې په دغه سیمو کې د جګړو د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه جګړې په هیڅ وجه قومي رنګ نه لري. جګړه خدای ناخواسته قومي جګړه نه ده. په هر ځای کې چې ولسی وګړي هوسا اوسېږي، د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هلته د حکومت حضور پکې ثابت پاتې شي او خلک یې په آرامۍ کې ژوند وکړي. هغوی غواړي چې حکومت تر فشار لاندې راولي او خلک د حکومت پر ضد راپاڅوي. د کورنیو او دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو تر څنګ د حکیم شجاعي په شان چې په اوروزګان ولایت کې خپل سري وسلوال فعالیتونه لري هم د اندېښنې وړ وباله. دوی وایي حکیم شجاعي له 1901 نوي لمریز کال راپه دې خو افغان امنیتي بنسټونو سره هیڅ اړیکه نه لري، خو ورسره لسګونه خپل سري وسلوال د اوروزګان په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. خاغلی بهرامي او خاغلی برمک د ولسي جرګې دغه ناسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو له امله ژر ترک کړه، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې امنیتي مقامات به د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم برخه واخلي. بلې نوري صاحب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو مو او موریدل چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي، د افغانستان دفاع وزیر او کورنیو چارو وزیر د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په تیر بیا د غزنی ولایت په دولس ولایو کې د وروستي امنیتي وضعیت له خرابېدو له امله ولس جرګې نن استجواب کړی وو. دواړو وزیرانو دا ومنله چې د دولت وسلوالو مخالفانو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي، خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له خرابېدو سره د غرض د افغانستان ستراتیژیک تاسیساتو د بندونو د امنیت د ټینګښت لپاره هم د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو سره اندېښنې زیاتې شوې. دوی وایي که حکومت په تېره بیا په نیمروز کې د کمال خان بند امنیت لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې شي. پر دې بند څو ورځې مخکې هم حمله وشوه، د دې بند لږ تر لږه لس ساتونکي ووژل شول. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په رپورټ کې واورو.
د افغانستان په لویدیز نیمروز ولایت کې کمال خان بند دوش په مخ کې تر حمله لاندې راغی. هغه حمله چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا د ایران لخوا تنظیم شوې وه. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دیه کاروندوی کوي چې دغه بند جوړېدل د ګاونډیانو نه لوريږي. د هغه په وینا کې افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي، دغه بند پر وړاندې به د ایران ملاتړي وسلوال خوځښتونه لا زیات شي.
100% ما دای رابطه نگرانی داریم.
دی وی مون سل پسلو کې اندیښنه لرو که د دولت بی تفاوتی همدا سی وینو د ایران او پاکستان لوري با په کمال خان باندې حمله ډیری شي
قوی تر خواشد.
خو غلی بلوچ د خپل ادعا او پاړه کوم اسناد مونږ ته ایران نکړل. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې دوش په وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان باندې تنګدي د افغان ځواکونو په امنیتی پوسټو حمله وکړه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ ویان علي احمد سری ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوی او و نور ټپیان. د دې حمله کې د دوه پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدل هم تاییدوي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسولینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکي چې ژوندي پاتې شوي بیرته د ایران په لوري وتښتېدل، خو د نیمروز د پولیسو ویان دا ادعا نه هم تایید او نه هم ردوي. د کمال خان بند جوړېدو د درېیمې برخې چارې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوې. په دغې بند اتاویا میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي و چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو 4 کالونو پورې بشپړې شي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي تر اوسه باید د دې بند چارې 30% بشپړې شوې وای، خو د ده په وینا لا یوازې 12% پرمختګ لري. هڅه مو وکړه چې کمال خان بند ته د متوجه ګواښونو او پورته اندېښنو په اړه د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت نظر هم راواخلو، خو د وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني پر کمال خان بند د کار د پرانیستې پر مهال ویلي وو دا کار د هېواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت بعد دې سبب شي چې د افغانستان اوبو نور ځای نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې تل داسې راپور نه خپاره شوي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه ایران او پاکستان نه غواړي تر څو افغانستان له خپلو اوبو د ځان په ګټه اغېزناکه استفاده وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګواښ ډول یوه وینا کې ویلي هېواد به یې د افغانستان له اوبو څخه د حقابې حق د ترلاسه کولو لپاره له هر ډول فشار څخه استفاده وکړي. له هغې وړاندې بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هېواد یې په ګاونډ کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمال خان بند د امنیت په اړه جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر کمال خان بند د حملو په اړه تر اوسه د ایران لاسوهنې نه دي ثابت شوي، خو دی وایي ایران په افغانستان کې د ځینو پلانونو په اړه په شومو اهدافو کې لاس لري.
شما میفهمید که عملیات شو میره که یا بعض پلانای شو میره که دشمن
دی وی تاسو په هغه غیر دښمنان چې په افغانستان کې زین پلانونه او عملیات تطبیقوي له شک پرته جوړ سره د سیمې د زین استخباراتو لاس دی. په ډیرو مواردو کې پاکستان او په زین مواردو کې ایران
سمیتونه من بدر بسیاری موارد ایران هم
له دی وړاندې د افغانستان په لویدي او جنوبي ولایتونو کې سیمې زو چارواکو د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنه ویلي. خو دا لمړی ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په وسلوالو مخالفه فعالیتونو کې د ایران اسلرل تاییدوي. خدا چې ایران د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د کومو پلانونو تر شا دی، ښاغلی رحیمی په دې اړه ډیر څه ونه ویل.
د افغانستان حکومت د کمال خان بند او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي؟ یوسف خانزادران بیا هم دا موضوع د امنیتي چارو له کارپوه محمد ګل مجاهد سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی مجاهد، د مرکې په پیل کې د بندونو د امنیت د ټینګښت په اړه وویل
متاسفانه د کمال خان بند دی. اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فراه کې بندونه دي او د سینور بندونه دي، دا همیش د څلوېښت کلو کې د پاکستان او د ایران د خوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د موږ ګاونډي هېوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنګ هم اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځایو کې. دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق، او دوهم دا د اوبو مسله ده.
نو حکومت د دې په وړاندې څه کولی شي؟ دوی هم کافي ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنیو ځواکونو ملاتړ هم لري. د په دغه برخه کې دوی څه کولی شي؟
حکومت کولی شي چې دوی ته خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي، او د بندو ډېر لري منطقې چې حتی دښمن ونه شي کولی چې نږدې ورته راشي. باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کاناډا د افغانستان ډېره لویه سرمایه ده. دا هر بند په مسلحو میلیونه ډالر پرې مصرف شوي دي، او دا که خدای نه خواسته هغه سي دا به خلکو ته زیان واړوي، ځکه دا اوبه چې ذخیره دي، دې اوبو دم سره د خلکو کورونه دي، باغونه دي، ژوند دی، دا به ټول سره د بین لاړ شي. ایران، پاکستان د دې زیات تلاش کوي دا بندونه د بین یوسي.
د افغانستان په ملي شورا کې هم د غړو ترمنځ غوښتنې هم دا وي. ستاسو په نظر دې برخې ته کافي پاملرنه تر اوسه شته؟ یعنی هغه امنیتي سکتور یې که وارزوي که نه لا باید ډېر شي؟ که څه هم تاسو ویل چې کم امنیتي کمربندونه ډېر شي، اما په تخنیکي لحاظ یا
نتیجه د کیفیت او کمیت لحاظ باندې لڅ کېدی شي.
بدون شک چې تاسو پوری هغه څه توجه چې لازم ده نه درسوي. تاسو په ټول مقابل کې کم د نغلو بند سي دی یو کوچنی کنډک لري چې هغه درې څلور پوسی لري. د دې لپاره غټه قطعات باید جوړ شي منظم مشخص د بندو لپاره او ډېر لري د بندونه باید کمر بندونه ایجاد شي. باید عام ولس د افغانستان هم دې سره همکاري وکړي. هغه خائنین او هغه کسان چې د افغانستان په ضد دا کارونه کوي د غوښ نه صحیح وسي او هغه باید خپل ولس هم دوی سره جدي برخورد وکړي.
د امنیتي چارو کارپو محمد ګل مجاهد وړاندې مو په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع چړلې ده چې یو شمېر افغان چارواکي وایي چې د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته ته زړه نه کوي او علت هم پاکستان بولي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستې ته زړه نه کوي چې پاکستان ته بهیږي. خو له بلې خوا د امریکا متحدو ایالتونو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلي راپور لري.
افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولش بانک بته
بانکونو مخته کار ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. یو د کونړ د شال او څاګی د بندونو په څیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک په شاشو د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 کړم ځکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کم شي چې بیا به دغه څلور فصل ځکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې دا ځکه چې افغانستان کې څلور کاله جنگ دی د څنګلونو اول څه ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي او سیلاب وګړي وړي دکې وړي خلک یې وړي کستونه ورخراپې بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی. خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنی بیرته په شا شوی دی. ډیر ښکاره نه ده معلومه شوی چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرې شوی دی. خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوی دي تر ننه 40 تنه ساتونکو د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوی دي. تیر میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته له خلکو سره شمنه وکړه چې د دې بنچاري به ډیر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله دا قراردادي وعده کړی چې ماشينري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شوه هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سین د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو اس 8 پر دې سین د پاکستان لور ته د ګومل زم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی ټکنیک پانتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو اس 8 په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې شروع کړې دي، یعنی ټکنیکی مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوی لپاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دي شروع شوې دي. دوی د دوه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کسه د افغانستان هم زه خبر یم.
معیار زیاتوي چې دا هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخه ژمنه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیا او سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري، وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی، هغه باید یو چون کې دا یو شریک یو بدی شریک او زیدی، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويختو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي، او اوس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وبونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1918 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي، او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سند په اعتبار د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولا دا ډیورنډ پلس نه پیژ، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استعمال تر داخليږي، دا کوم وایي چې تاسو تر دغه پورې د استفاده او کله د نورو وروسته بندونه پکې جوړولای شو. د فکر وایي چې دومره مقدار وبم درخه، ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو او پیژند او ډیورنډ پلس نه پیژند، په تاسو باندې په وکیل هغه موږ سره دا مشکل
دی. افغانستان دغه بوته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیر سیمه وچکالی ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2 میلیونه او 2 لک افغانان وچکالی اغیزمن کړی دي. د وی چرنې د اټکل لمخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزې حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي دریمګړی ته باید مخ واړول شي.
منګړټوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوه دی. خو د افغانستان نیازمندي د غلطه مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه به شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هم وچکالی ډیره خوره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالی اغیزې دومره پراخې دي چې په ډیرو سیمو کې خلک د تشلو اوبه نه لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې ونړۍ والا موضوع د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د میانمار یا پخوانی برما د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري. د ښاغلي پینس د وروستیو څرګندونو جزئیات رضوان مراد اوروي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د میانمار مشر آن سان سوچی ته ویلي چې د لیواله د روهینګیا اقلیت د ستونزو د حل پړه د میانمار د چارواکو له اقداماتو خبر شي. مایک پینس نن په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په سر مشریزه کې د ګډون پر مهال له آنګ سان سوچی سره ولیدل. مایک پینس ویلي د روهینګیا پر ضد تاوتریخوالی او د دې اقلیت پر وړاندې د میانمار د پوځ ځپونکي ګامونه چې له عمله ولکه روهینګیا بنګلادیش ته کډه شول توجیه نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي دي د غواړي پوه شي چې میانمار څه ګامونه اخلي چې روهنګیا کډوال وکولی شي په خپله خوښه بیرته میانمار ته ستانه شي. مایک پینس له سان سوچی سره په خبرو کې د میانمار د حکومت له خوا د رویټرز آژانس د دوه خبریالانو محکومول وغندل او ویل چې دې پریکړې میلیونونه امریکایان خواشینی کړي دي. د امریکا د جمهور ریاست د مرستیال تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد د میانمار پر مشر آنګ سان سوچی په ښکاره ډول سخت انتقادونه وکړل. مهاتیر محمد ویل سان سوچی په خپل سیاسي زنداني پاتې شوې ده او هغه باید تر هر چا زیات د روهینګیا کړاوونه او ستونزې درک کړي. خو آنګ سان سوچی د روهینګیا په اړه د میانمار د حکومت له تګلارې دفاع کړې ده او د امریکا مرستیال ولسمشر ته ویلي دي چې هغه تر بل هر چا د خپل هیواد د چارو او اقداماتو په اړه ښه پوهیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې د ډیموکراسۍ په مخکښې فعالې بدله شوه چې د میانمار پوځي حکومت نوموړي د پوځي دیکتاتور رژیم پر وړاندې د مخالفت له امله د 15 کلونو لپاره په کور کې نظر بنده وساتله. د نړۍ یو شمېر مشرانو او سازمانونو د روهینګیا اقلیت پر ضد د میانمار د پوځ د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د چوپتیا په خاطر سان سوچی تر سختو انتقادونو لاندې ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې له نوموړي څخه خپله جایزه بیرته واخیسته.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیرو ورځو سخته جګړه به مهار کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د اعلامیې له مخې په نیول شوو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د روزګان د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړي کریم کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته خو دقیقه شمېره یې ونه ویل. څلوېشت تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رڅوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. دا له 2014 کال راهیسې د بیرته ستانه سوي افغان پناه غوښتونکو 13مه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته بیرته انتقال سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیول امکانات نسته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنه نن داسې مهال وکړه چې په تیرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپره شول. ایرانی چارواکو دغه راپورونه رد کړل. او د جاپان صدر اعظم وایي په پام کې لري نن د روسیې له ولسمشر سره د سولې تړون په اړه بحث وکړي.
وصل وسال هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان تر ولسکرانو کومره فوټبال مین لوټلې د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې په خپل ورستۍ ګروپي لوبه کې د هند نوریا ویډال لوټلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د غلوبه افغان لوبلې سلور د 0 پوړندې وګټله او د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د افغان لوبلې لپاره فرشید درې او فیصل یو ګول ترسره کړ. په دې وړاندې د افغانستان تر ولسکلنو کومره فوټبال مین لوټلې د تمبل ناډو لوبلې ته 11-0 پوړندې ماته ورکړې وه. د سوبروټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سینی کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلویخت آسیایي اروپایي لوبلې پکې ګډون کوي. افغانستان د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو کې د هند، سریلانکا او عمان سره په الف ګروپ کې دی. د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بیا پاکستان، بنگلادیش، هانګ کانګ او متحده عربي امارات شامل دي. دغه سیالۍ د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د هند او پاکستان په ګډ کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې 100 ورځې وړاندې دغو سیالیو ته د 23 افغان لوبغاړو ابتدایي نوملړ اعلان کړ چې په هند کې بل یو لړ تمرینات وروسته د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو ته وروستۍ لوبډله معلومه شي. او د خزینه کرکټ 6 ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې آسټرالیا نیوزیلینډ ته او پاکستان آیرلینډ ته ماتې ورکړه. د تیرې ورځې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره آیرلنډۍ خزینه لوبډلې ته د 120 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آیرلنډۍ لوبډلې په 6 ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره 101 منډې جوړې کړې او لوبه د 13 منډو په توپیر بایلوده. په دوهمه لوبه کې بیا آسټرالیا خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره نیوزیلندۍ خزینه لوبلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې ټوله نیوزیلندۍ لوبلې په 1460 منډو سوځیدا او لوبې د 33 منډو په توپیر بایلوده ټاکل شوی دغه سیالیو د سبا ورځې په سیالیو کې بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې او ویسټ انډیز د سویلي افریقا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم کولای شي چې بیا یې ولولې د خبرونه دوهم نیمه کې یو لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي رادیو دوه نیس پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې خو نه اوروزنې بهیر ته مو د جون پشي بو اونیس پروګرام کې کتنه کړی ده.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي پام وکړئ د ازادي رادیو بلونیس پروګرام اساسي بشري حقوقو ته.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نه میومنه دا بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله نو په دې کې قانون د ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي بالاخره دغه کس چې دلته د شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کې لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونې چې هغه ټوپک وغیره وسایلي دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفی ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د وخیرتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او د جرم پی ثابته کی د کشفی ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقارب نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفی ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول د څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي که داسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندوالۍ کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کېږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کېږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته، شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام نمیو منی. آیا په هیګی چې په افغانستان کې لومړنۍ رسمي خوانځای کوم؟
لومړنۍ خوانځای د حبیبی لیسې په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو د مکاتب جوړ سو سیستم نسبت نن ته ډیر فرق وو.
کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومانو ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې شروع شول. په خپل د علم سره خاصه علاقه لرله.
خلک د پخوانی خوانځیو د درسي سوي په حق لسه وایي.
په خو سیستم ډیر زیات ښه سیستم وو. کوم مکتبونه ول خو ډیر ښه مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول.
نن همدا موضوع څېړو. پا پایل کې د لومړني خوانځي د پرانستلو په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د پخوانی خوانځیو په درسي نصاب غږیږو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغو هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز او روزنیز پړاوونه وهلي دي، وروسته یې بریاوې او ویاړنې خپلې کړي دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانستل شول چې د حبیبیا ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه وو. وړاندې تر دې چې د حبیبیا لیسې لرغونتوب وڅېړو، له هغه څخه مخکې وختونو ته ورګرځو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چې کېدل زده کړې چې کېدل تراکم یې زیات په دیني علومو باندې وو. لږ لږ په رسم خط باندې وه او بیا نو په کورنیو کې تعلیم تربیه شروع کېدله. ډېر کم خلک په کورنیو کې د سواد خاوندان معاولین شروع چې وکړه د خپل قبلګا سم نه او په دویمه خدمه کې د خپل ورور نه چې هغه هم زما د ماما نه چې میرزا وو د هغه نه سواد زده کړی. په افغانستان کې زیاتره شخصیتونه چې موږ ګورو خصوصا په علمو کې هغې په خپله کم رسمي تحصیلات نه دي لرلي. د مثال په توګه یو سید جمال الدین افغان به تیار کړو چې هغه پخپله د خپل پلار نه تحصیلات کړي دي او بیا چې کابل کې راغې د علماو نه کړي په کوم مکتب کې نه دي. نو په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې دي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبې لیسا وه. د حبیبې لیسا په پیل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنجشنبې په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په آر کې پیل شو. د حبیبې د ښوونځي د تاریخ په اکله مو د یادې لیسې له استاد علم ګل فیضی څخه پوښتلی دي. نوموړی له شلو کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچیان درس ووایي، خارج ته که زمینه ورته برابر شي برسونه ته ملال شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 1416 کاله تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پیژنده هغه سالم احمد قنداری و چې د پښتو ژبې تدریس یې کول او مدیر د دې حبیبې د لیسې ډاکټر عبدالغنی و چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی و ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبې لیسې نه وروسته امان افغان لیسه، امانی لیسه، غازی رشتیه ښوونځی، استقلال رشتیه ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکله رازقي نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې وو.
په دغه وخت کې ښځینه مکتبونه نه وو او مکتبونه ښځینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازي امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دینیاتو مضمون به تدریس کېده، دری، حساب، جغرافیه او خط، همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دینیاتو به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې متعار وکړو او رسم الخط هم دلته اضافه شو، حفظ الصحیحه چې یو مضمون و د سی پی دا هم اضافه شو. په لس کالو کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چیرته ته هغه به بیا یو وروسته مثلا در معلمین په نوم و هغې ته به بیتله. معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوانه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنانوي توګه باندې تاثیر کېده. څو نور مکتبونه د حبیبې د لیسې شاخې رامنځته شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافیه یا دغه د پرانچا یا پراچا، خدام حضور علی او د دې پورته د هنود مکتب.
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې ښوونې او روزنې ته ډېره پاملرنه کېدله او هڅې دا وې چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي، خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کېږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکی منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې موږ ته کوله او موږ ته به ویل چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول، نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچیان ورته ورولېږي. موږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دې په دې 4 ساعت او 5 ساعته چې سبعین نه زی تر 12 بجو پورې په دې باندې مال ته څه تیریږي، آیا دې ته څه شی درس ورکول کېږي، دې ته مثال وهل کېږي، ټکول کېږي، دې نظربند او کلابند ساتل کېږي. نو د همدغه ذهنیتونو د وجې نه به دې خپل زمن په اسانه نه لېږل. کله به چې د دولت له خوا نه بېمانې جبري ورباندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راوسئ مکتب ته، نو دې به له مجبوري ورځې نه د خپل د دهقانانو یا د مزورانو بچیان ورستول او همدا به ویل چې هر څه تیریږي، په همدې تیر شي، خو د موږ زمن دې ته نه بچو اوسېږي.
هغو ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي، د هغو ملتونو څخه ستونزې کمې دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو ترڅنګ هم ندی تیر شوی. یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي، په مغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي او څومره چې د تعلیم خواوې به خوند کیږي، په مغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنېږي. د حبیبې لیسا هغه لیسا ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلی دي. بیا هم فیضی وایي
دومره ډیر علمي کدرونه جامع ته تقدیم کړي دي. جامع د کارځای د مکتب نه دومره لوی خلک عبدالرحمن پژواک، انور الله قحدی چې وخت وزیر د مالی او د دې مکتب نه فارغ شوی دی. مکتب د هنر په برخه کې، د ساينس په برخه کې، دې مکتب په مخکې وختو کې یوه مجله لرله چې دا مجله بچا په دل د حبيبي د لسی په نامه
خوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پاموړ بدلون رامنځته کوي. د خوونه او روزنه په وسیله یو موجود خپل چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کوي، له چاپیریال څخه د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. له خوونه او روزنه پرته په ژوند کې وړاندې تګ ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکو سراج وایي چې په خوکه خوندزي کم هم وو، خو سابیا ډیر لوړه وه او ولات هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
په خو وخت په یو شمیر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، خپاله مکتبونه ول له هر لحاظ څخه ستاندرد مکتبونه برابر ول. متاسفانه اوس بشمیر هم خصوصي مکتبونه ست او هم دولتي مکتبونه ست. متاسفانه سي هغه په خو چې کوم مکتبو کې کوم معیار و یا کوم سیستم و یا په کوم سوي شاګردان پاره کول، نه په خصوصي وکیل دل کې او نه په رسمي وکیل دل کې سر ان په خو سیستم ډیر زیات خص سیستم و. کوم مکتبونه ول خو ډیر خو مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول. دوه ساده په شواروس کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري، هغه یا په گیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف وي یا په فیسبوک او په نور شونه باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د خوانې او روزنې سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه او په مرکز او ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر هڅې پیل شوې چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولست د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوخت دي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و په همدې اکله د پوهنې وزارت له یوه کارکوونکي محمد هاشم فقیری سره غږېدلی یو.
ان د هغوی سویه خو نسبتا نن ته چې ګورې هغوی په ډېر عالي روحیه باندې، هغوی ډېر په شوق او رغبت او میل باندې دوی را روان و مکتب خواته یا علم زده کول، او نن سبا چې ګورو تر هغه وخت پورې ډېر فرق دی. 1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر نه هم سن پورې سویه د علمي و، مګر ډیر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی علمیت درلود، یو خو شوق علاقه و رغبت وو، او بل دا چې نسبتا لنن امنیت خو و، تشویش کې نه و، ذهنونه آرام و. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډیر دي او ډیر شاگردان سي د مکتب شاگردان او ډیر خاص احترام معلمینو ته، یعنی کوم احترام خپل والدینو ته کول، لږنه بشتره احترام خپل استادانو ته درلو. اکثرا خلک په صفه د شاگرد سره روان او هغه یو ځان ته ځنګل هدف ترلو.
لامیر حبیب الله خان ورسته د هغزوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید، نو موړی د اساسي قانون د تشپیته مادي لمخې خوانځي ته تک تر ابتدایي درجه پورې اجباري کړ. په 1928 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې لمخې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو لمخې هوارې شي. دا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
जहाँ